روغتیایي وضعیت په اړه یا هم د ټولو موارد په اړه جزئیات د اوس لپاره موږ نشو کولای تاسو سره شریک کړو، ځکه کله چې تېره ورځ هغه له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو، اوس مهال په استراحت کې دی.
د ښاغلي ویسال خوشي کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو د چارو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په ګډون د بشري حقونو د یو شمېر نورو چارواکو او سازمانونو د ویسا د خوشي کېدو هرکلی وکړ او د بشري حقونو د ټولو افغان مدافعینو د سمدستي او بې قیدو شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي بینټ پر خپله ایکس پاڼه کې د جولیا پارسي نه دا پروانی او رسول پارسي یادونه کړې او لیکلي دي چې دا فعالان د خپلو حقونو او بشري حقونو د دفاع په خاطر نیول شوي دي. ویل کېږي چې جولیا پارسي نه دا پروانی، منیجه صدیقي، رسول پارسي او یو شمېر نور فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي، خو د طالبانو حکومت د هغوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د نه دا پروانی یو خپلوان وایي چې تیره چهارشنبه یې له هغې سره لنډه ناسته درلوده، هغه چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پروانی څلور کلن ماشوم ناروغ دی او له طالبانو غواړي چې نه دا پروانی او د هغې میړه چې دوی هم په زندان کې دي ژر تر ژره خوشي کړي. د متي الله ویسال خوشي کېدو څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شاوخوا لسو میاشتو وروسته د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم خوشي کړ. په تیرو دو کلونو کې د ښځو پر زده کړو، کار او ځینو نورو برخو د طالبانو بندیزونه د ښځو لپاره خو لاریونونو او اعتراضونو او د بشري حقونو د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ شوي، چې په پایله کې یو شمېر معترضین د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شوي او یا هم د دوی لخوا نیول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسدالله څخه زه بولدک ولسوالۍ د ویش د سایه څخه دغلته موږ مسافر یو، ډېر مسافر دغلته بند فاته دي. د پاکستان حکومت نه دا خوا سره پریږدي نه، د دې خوا ساغه کډي او کوچونه تقریبا چې څلوېش پنځوس موټره کیږي چې کډي پکښې بار دي. دا خوا سره چې پاکستان جواب ورکړی دی چې تاسو وځئ، نو فعلاً پنځوس شپېته موټره، یعنې په هر موټر کې دوه کډي د سیاسرو زنانو کوچنیانو ماشومانو په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خواسه د افغانستان خاورې ته نه رافرېږدي او ډېر زیرول آزاد او آزار کوي. زما خواهش دغه دی چې اړوند مسؤلین دغه زموږ غږ واوري او دغه کډي د دوی سره په همغږۍ سره راپرېږدي او یو کومک وکړي. ډېره مننه.
سلام تاسو ته، د ازادي راډیو کارکوونکو ته، ټولو ته. سینه بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډېر د واړه ماشومان دغه یو کلن پنځه میاشتنی شپږ میاشتنی دوه کلن دا ماشومانو باندې بیخي ډېر د سینه بغل او نیسي. بله خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پوهېږي، ورباندې ډاکتران سم ډاکتر نشته. ده د دوا د درې سوه دوای د اوه اته سوه ته ورسیږي دوا، بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده. بیا دوا هم اصلي نه ده، دوا بی کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. انداسې خلک ډېر مشکلات تر سره دي، دغه سره دا سینه بغل سره ډېر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې، مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلی کوالی شریفی شریف پور کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي، خاموشي ده او ماخام هم دی.
د وزیرستان له یو هنرمند سره شخیدلی.
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی، یا مطلب استاد ولمیر استاد دی، چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره وو داس مډیر زیات خوشیږي.
که تر پای را سره وي یو شمېر نور مطالب به هم واوري.
Thank you.
خپرونې په پیل کې د کیسو نقطه مخه کوو. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړي غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډي مجلې ته وویل چې د غونډې درې برخې لري.
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه غونډه چې هیلې پسرلی ورسره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یو غونډه درلو او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبریږي. تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه پکې شته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زموږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو د پاره چې ساسو کولی شي چې دغه زیری د زموږ غونډه واوري او له دې زیری څخه هم باخبره شي.
اغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې د غونډې ته مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مربی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشدی شایق و بنفشه پوپلزی هم در ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړی وی. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بلغړی کاملا اساسي وای
چې نوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و. چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه د لورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو چونو مېرمنو د نړۍ له بیلابېلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د اخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کسالی کوالی شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی پونم کیسه چې په جنگ کې دی وی ژوبلې ناوې سره تک وی دوهمه د واده ده چې یو مړې دي خپل میرمنې سره د خیانت کیسه تک وی درېمه بخت وی بده یو پیغله دی او چا د هوس قرباني شوې ده تلرمه هم د شګو کوټنې ده چې دی وی پیغله هله درس ویل وی. ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دی ویلې. اغلی شریفي شریف په خپلو کیسو کې ډېرې ښځو خزینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان خزینه برخو باندې لیکنه کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې و چې زه خپل مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا مخته نه دی ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولای شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمی ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وی چې راغلی شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د ځینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیرې د دې کیسې اصلي کرکټر له خپلو هیلو منه کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنو نجونو ده. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د خپیرې له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه. هغه کومه پیښه وه چې خپیرې د خپل ژوند د ټولې کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور خپیرې انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنیادم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتینی مینه یې ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خپیرې همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې عمله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان زیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیری خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دانه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیرې د کرکټر بدلون هم یو موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه د خپل آیډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخه یې نه نیول کېږي ایساریږي دب کېږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي؟ اخلي کامران په خپله مقاله کې د دې کیسې تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډېره عالي ده، پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده، او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده، او دومره په تنګ شوې ده چې نفس یې بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی، خو یوه افغان میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو، چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده، د فتنی ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنه پاړه وای.
موږ دلته ولې د لوګرزي د امریکا او کاناډا شارونو منظرې را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دلته او دا شارونو جوړش باندې خو مې هیڅ فکر هم نه وکړ. مګ دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سوم، او په کې وګرځې د شار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولید. ډېر مې خوش از بوزه چې کلونه وړاندې موږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکرات آشنا ښکاری د لیدې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې. او فکر کوم د یاداش کتابچه مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل، ځکه زموږ د رښتینی ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله. داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېر آشنا او شناخته ښکار. فکر کوم حتمن مې چېرته
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر بل غړي فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده. دا وای چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سینه دي لکه مشتي په خپل ډیرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي، د فکر ټاکنې او نور مسایل کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهم موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګه ښایي دماغ اوندي، او قد هم جګ نه دی ټیټ دی، جلد هم تور بخو نه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوې ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داس حال کې دا خبره ناسمه ده. خزي احساسات درک کول ته مينې ارزښت احترام ته د نور مسایل ته اړتیا لري. بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومي کې پنځلې باندې شک کوي تل کوشش کوي د ترمنځ اړیکې خرابې سي خو برعکس دلته انجلې تل کوښښ کوي چې اړیکه پایدار وساتي اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري خو دا په دې کار کې نه بریالي کیږي او هلک دا شک د لامل کې چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړ سي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاو ویل کتاب نور ته الهام بخښون کړي دي.
د میرمن شریفه شریف دغه 55 ډیره عالی وا او ډیره خوندور ټولګه و دي لنډو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې نو خبرې و پکې په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنه وکړي لیکوالي وکړي نه هیله ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اوریدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکي حیرانوي. خدای اخلي عزیزی په باور د شریف شریف ته کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اخلي شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اخلي شریف یو هیڅ د ژوند یو پیښه یا هم یو نوې فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کریکټر کښنه ده. د لنډې کیسې د کریکټر په انځورولو کې یو د کریکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کریکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کریکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کریکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کریکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کریکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډیره تشریح کړو یوازې د کیسې له کریکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو نو لوستونکي ته به مو د کریکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اخلي شریف په ډیرو کیسو کې موږ د کریکټر له دا خبر نه یو، نه د سترګو رنگ راته معلوم دی، خو موږ له دې کریکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ خپل یو څوک په زړه کې انځور کړي. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 مینیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړی شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډیر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدلی شي، خو سمدستي به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو شعر د دوی په شخ.
یاره غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوې، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوې. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایا څه سوي نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼا کې ودرېږي دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی درېدي ماته پیاله نسکوره یخي د خیام د لاس مینا لکه هنده وه سرو سکروټ وکړه لمبا نسکوره یخي له ویالې نه تښتېدلې کب ته ځیر یم له ویالې نه تښتېدلې کب ته ځیر یم چای کسې پر ایرو یخي تړه کېږي ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې زما غږ لکه مارغه وور الوتی چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي چې خوشبویې هوا ووهي له غرونو د پیلوځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکارېږي څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسېږي
له ښاغلي نازي څخه مننه چې دا نسمه ازادي راډیو مجلې تر لیشلې وو مخکې تر دې چې د منزه غفور زی شیر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل اور سره بل شملم بی وکړم کڅو وکړم ستا د ساګانو نه جامې وکړم کڅ وکړم د سیم پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله د سیم پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله ورسره ګټ شمه سپی وکړم کڅ وکړم سم له سهاره تر دره رسیدلې یم تر مازدیګره ورته شپې وکړم کڅ وکړم چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو اوس چې صحرا شوم نو پښې وکړم کڅ وکړم د هر صحت وی زندګی ظالم پسته کنه د هر صحت وی زندګی ظالم پسته کنه نور در تټی شمه سجدی وکړم کڅ وکړم صادر می نشتا او سړ به وسی نه پیشنی مور مرغې شمه بڼې وکړم کڅ وکړم سور زهم د به حسو به زمیرو پشان لوزونه خرج کړم او مزه وکړم کڅ وکړم وسم د منزه غفور زی شیر د دوی په شخ
خورا عجیبا به حسی دا او ما خام هم دی خورا عجیبا به حسی دا او ما خام هم دی د زړه درزا دا موسیقی دا او ما خام هم دی د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي درد یوازې بي دردي دا او ما خام هم دې خ په یو بل نه لګو دې باندې مونږ دواړه پویو خ په یو بل نه لګو دې باندې مونږ دواړه پویو خوا په خوا ناست یو مجبوری دا او ما خام هم دی درا زونیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی درا زونیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی باران وری کی خاموشی دا او ما خام هم دی نه زد چا نه سوک زما په وینا کله پوشول نه زد چا نه سوک زما په وینا کله پوشول خوخه می زکا زانزانی ده او ما خام هم ده لمبا ورزی کنه گڑی گی بزرور پا دریاب لمبا ورزی کنه گڑی گی بزرور پا دریاب لمنزه سرا سیالی ده او ما خام هم ده لمنزه سرا سیالی ده او ما خام هم ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري د خبرونه په برخه کې د وی زړی کلتوري میلی او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف بلور څغلي په غزنی پکتیا پکتیکا خو صابل میدان ورتک او د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډیر دودی د سانګي د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړي توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګي وهاله او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14مه د نهو لوبډلو ترمنځ د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه پدیاړه راپور لرو
سیمه ایز لوبو ته د ودی او پرختیا ورکول په مخه په غزنی کې د سانګي دودی زلوبه د دریو ولسوالۍ او د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیر ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې و د سانګي وهاني دغه سیالۍ ته د سیمه د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالي لوبغاړو ته مډالنه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول د زیاتوی دغه سیالي یو مخسمه یزو او دودي زو لوبو ته پراختیا ورکول دي
اورس دا سیالي د امادر لو چې اندړلو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګرولو سره او دریم مقام دی دیا کول سره او دا سیالي چې بلاره چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر بلاره چول سوی وو
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کله سونو کلونو څخه سانګي وهل رواج لري خو د سانګي د اسانو د مستولو او خلکو د خوشالولو په مخه د سانګو پر وخت خبرګ جوړونه وهل کېدل چې اوس نسته دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري خو په افغانستان کې ورستۍ او جګړو او نامنو یو تریویان دازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګ کړي و چې اوس بیرته د غوړې دا په حال کې ده د سانګ وهنکو په وینا په غزنی په ځنګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګ وهل او د سماله خستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري
په غزنی کې د راپورونو لمخې د 2500 او 800 ترمنځ دا سیاسونه شته چې سپرلې سانګ پرې وهل شي د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګ یو شمیر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانانو پورې د سانګ یو واس پلورل شوی دی
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندری وای دی د وزیرستان د رسمک دی نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له د سر خبرې کړې دي شغله افغان د مرکې په پیل کې خپل کیسه کوي چې څنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوې دي
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي داسې نه بس ماشوم هم پن به راکو دغه غزل چې به مې پلار اورېدلې او دا غسره به بیا ما هم اورېدلې زما به هم داسې شوق را پیدا کړو خون به کوو هغه کوشش به مې کوو نو پلار ته به خون ورک وغه په بیا ماته وی بار بار به وچ پلانیزم زموږه بس هغه شو کوچ را روان شو تر دې د م بیا په منس کې ځان تر باب واغسته غرباب کسه هم ډیر دسي خمس ده نه دی خو بیا هم د ځان غ پم په غلطه وو په مسافرای کې کنه مسافرې پورته راو نو د وخت نه اوروزم زمي اوروم او کوشش کوو څووم وایو کډیرم څخوی یا څوی څنګه هم وی خو کوشش هم کړی
صحیح او د کوم هنرمندانو आवाज در پند ډیر خلګي او تم کوشش کې چې دا ماغه ثبت باندې روان پاتې شي
دا هم امیر جان دا هم ز وایم چې د وړکوالی نه ما چې اوریدلې دي نو دا استاد خیال ډیر 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 ښه غزل وو ډیر زبر د غزل او بچا وایم او استاد شاولی هم بالکل داسې کم ته نه دی او د نن سبا بیا بچا جی دو خو داسې دي کنه چې هغه په موسیقي په خپل انداز باندې راځ کوي او داسې نورم دی ډیر زیات خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړي یا مطلب استاد ولمیر استاد چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ول چې څومره وو داس ډیر زیات خوشیږي
او میرویس جان تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي
بس امیر جان یو د استاد شاه ولی یو غزل دی هغه غزل زما ډیر زیات عاش دی فکر کوم شاعر خو یې ماته کنفرم نه دی ممکن چې زه یې کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاش ده استاد شاه ولی زمزمه کړی ویلې دی ډیر ښه ویلې دی نو زم کوشش کوم هڅه کوم یو څه ښه وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ ان شاء الله
ښه به وایي
پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلو ما خودینا او خالق میکا کرے سجدی لندا پیدا کرے خالق میکا کرے سجدی لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتوم دے لگوما خودینا تندیا ماتوم دے لگوما خودینا اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمت تا بدلوم دے قبلوما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ورده دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړی و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندرونه جوړ کې
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندرونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو په هغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته هغه کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ راوځي شو بندرونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو بل سره شریک هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندرونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم مهارت ویم او ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخل ما خپل سوی د مسافر هغه بوت چې دی هغه پلاس پک
کله چې هم در باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د ادم خان یادونه پکې ضروري کیږي د ادم خان رباب ډیر مشهور
هو د امیر جان د رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده. نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی. نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی د هغوی سره سم غږیږي. استاد همایون ساخي ته وګوره هم دغه وخت نه را روان دی. نو مونږ به وایو چې په دې کې د ادم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر نن پورې چې رباب دې ته ورسېد.
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلي. که زه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته د ښکې وړاندې نه کړي
قربان امیر جانه زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم. نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړې تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دے پپټا درقی با سر لاس د فساد ورکړي پپټا درقی با سر لاس د فساد ورکړي خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دے خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرګ دے وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلوحو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلوحو دا قلم را سرگ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچلول باندے قدم را سرگ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستی او ترسیدلی یو د استاد ایوب له همدې سندري سره چې شاغلي افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بیا شدیوي.
لاسونا باپ دروغ پائے قسم را سرگ دے آخر قدم را سر دیتنی ہے لاسونو نوا پدرونو پا قسم را سر دیتنی ہے نرے نرے جلا دہا